توګه تصویب کړ. د دغه تړون لاسلیک کوونکو همدارنګه ژمنه کړې چې په اوکراین کې د روانې جګړې له پای ته رسېدو وروسته که روسیه بیا پر اوکراین برید کوي ورته به په چټکۍ او په ګډه په لوړه کچه ځواب وایي.
دا ازادي راډیو خبری مجله.
د انګلستان د کرکټ ملي لوبډلې چټک ټوپه چوونکی جیمز انډرسن تر یو ویشت کلن لوبي سفر وروسته نن له نړیوال کرکټ سره خدای پاماني وکړه. بختیار ساحل راپور لري.
د انګلستان کرکټ ملي لوبډلې چټک توپه چوونکی جیمز انډرسن له نړیوال کرکټ سره خدای پاماني وکړه او خپل یو ویشت کلن لوبي سفر ته د پای ټکی کېښود. خغل انډرسن د وروستي ځل لپاره د ویسټ انډیز پر وړاندې په ټیسټ کرکټ کې ولوبید او پریکړه وکړه چې تر دې وروسته به هیڅ نړیوال کرکټ ونه کړي. د انګلستان په لارډ لوبغالي کې د روان جولای میاشتې په لسمه نیټه پیل شوې ټیسټ سیالي نن جمعه د انګلستان په بری سره تمامه شوه. که څه هم په دې سیالۍ کې د انګلستان لپاره په لومړي ځل لوبېدونکي چټک توپ اچوونکي اټکنسن ښه وځلېد چې په دوو پاړیو کې دولس لوبغاړي وسوځول، خو د جیمز انډرسن لپاره به هم نه هېرېدونکې لوبه وي. هغه د دې لوبې په دواړو پاړیو کې څلور لوبغاړي وسوځول او په دې سره د ټیسټ کرکټ د وکټو مجموعه 104 ته ورسېده. هغه چې په 2003 کال د زیمبابوې خلاف د خپل ټیسټ کرکټ سفر په لارډز لوبغالي کې پیل کړی و، نن یې په هماغه لوبغالي کې پای ته ورساوه. 24 کلن انډرسن په ټیسټ کرکټ کې تر ټولو چټکو توپاچونکو زیاتې 104 وکټې اخیستې دي او تر ورو توپاچونکو متای مرلیدرن او شینوان وروسته د زیاتو وکټ اخیستونکو په ډله کې دریم ځای لري. د ولده چې جیمز انډرسن د انګلستان لپاره په 194 ورځنیو سیالیو کې 298 او په 19 سیالیو کې 43 وکټې اخیستې وې.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم شیچری په دې خپرونه کې په بهر کې د افغانستان د کلتوري ملاتړ صندوق جوړ شو.
موږ فقط د فرهنګي کارونو فعالیتونو مالی ملاتړ کوو.
شعر لرو.
ول ول پیکای دی غمازی کوي صبر چې لستر گو دی ول واړوم.
دکس لیکوال حیات شوند نظر می اخیسته.
دکسو په واره کې باید وایم چې یعنی اوسنۍ کسی د خانه کې سوت پرتلا بدلی دی.
دکس لیکوالی هریوا لنډه کیسه.
په لوګي کې پټ انجلې تور چا جوش نو را رخت کړ.
د اکبر خان مینا او جګړه د ناول پانی اړو.
په دغه ناول کې ښاغلی داوی صاحب د اکبر خان بل اړخ موږ ته راسپړلی دی.
د افغانستان د کلتوري ملاتړ صندوق د جوړېدو په درشل کې دی. په ګویته انسټیټیوټ کې یوه ډله د دې صندوق مالی برخه اداره کوي. ګویته انسټیټیوټ له 2020 کال مخکې چې طالبانو کابل ونیو په افغانستان کې فرهنګي فعالیتونه کول. په افغانستان کې د ګویته انسټیټیوټ له مشرانو څخه یو هم ابراهیم هوتک دی چې اوس د افغانستان د کلتوري ملاتړ صندوق چارې مخ ته وړي. وړاندې به د دوی نظر په خپرونه کې درسره شریک کړم، خو مخکې تر دې چې له دوی څخه واورو، د افغانستان د کلتوري ملاتړ صندوق په خپله انټرنیټ پاڼه کې لیکلي دي چې د دوی د مدیریت ټیم تر اوسه په برلین، لندن او پاریس کې سلام مشورې ترسره کړي دي او په دې لړ کې له یو شمېر فرهنګ پالو د افغانانو د فرهنګي وضعیت په اړه معلومات ترلاسه کړي دي. همداراز د دې صندوق له لوري په هند، پاکستان، د امریکا په متحده ایالاتونو او کاناډا کې د افغاني هنر او کلتوري ټولنې په لیدلوري او اړتیاو د شپو هیده لپاره مشورتي غونډې ترسره شوې دي. د افغانستان د کلتوري ملاتړ د صندوق د ویب پاڼې په لومړي مخ کې لیکل شوې دي چې دا صندوق د افغان فرهنګیانو ملاتړ ته ژمن دی. دا فند د مالی سرچینو ظرفیت لوړولو، شبکې جوړولو او په کلتوري ډګر کې د فرهنګیانو اړتیاو ته ځواب وایي. په ورته وخت کې څرګندوي چې فرهنګي فعالان او هنرمندان کولی شي د افغانستان د کلتوري ملاتړ صندوق یا ACF په وی پانه کې د مالی ملاتړ ترلاسه کولو لپاره خپل غوښتن لیکونه وړاندې کړي. د غوښتن لیکونو د استولو وروستی وخت د 2023 کال د اگست 15 نیټه ټاکل شوی ده. د دې لپاره چې په دې برخه کې لږ نور معلومات ترلاسه کړو، ل ابراهیم هوتک څخه به چې د افغانستان د کلتوري ملاتړ صندوق چارې مخته وړي دا واورو چې په مشخص ډول د دې صندوق د پرانیستو هدف څه دی.
د افغانستان د اوسني حالات په کتو سره چې فرهنګیان او هنرمندان خورا ملاتړ ته نیاز لري، موږ په دې باور یو چې داسې صندوق او داسې ابتکاراتو رامنځته کولو سره حداقل وکولی شو افغان هنرمندانو ته، ولو چې په هر کوټ د دنیا کې وي، مرسته ورسو، ملاتړ وکړو. هغه ملاتړ په دې معنی ده چې دوی ته د دې تر یوه د دې زمینه مساعد شي چې خپل فکرونه او خپل خیالونه، فرهنګي خیالونه چې په ذهن کې شته دي، هغه ته عملي بڼه ورکړي او عملي تطبیق کړي. نو دا صندوق په همدې هدف رامنځته شوی چې د افغان هنرمندانو، بلخصوص د ښځینه او ځوانو هنرمندانو په فرهنګي چارو کې لاسنیوی وکړي.
تاسو د ملاتړ خبره وکړه، ملاتړ ډیر معنی لري. مالی ملاتړ هم دی او دا ملاتړ هم دی چې که یو څوک سندره وایي، هغه سندره څوک ورته خبره کوي، که یو څه توضیح کوي لطفا.
بالکل، او هدف په لومړي قدم کې مالی ملاتړ ده، په دې چې متاسفانه افغانستان کې شرایط یا په ټوله کې د افغان هنرمندانو د ژوند شرایط داسې نه دي چې خپل خودکفا واوسي او خپل فکرونه او خپل برنامه چې دي په یوازې ځان تدبیر کړي. نو دوی لپاره په لومړی قدم کې زه ګومان کوم چې مالی ملاتړ ته نیاز شته، ضرورت شته چې دغې طریقه ولې شي وکولې شي. البته د دې تر څنګه چې مالی ملاتړ ده، خو د افغان فرهنګي ډګر لپاره یو پلیټ فارم ده چې هلته نه تنها دغه برنامې جوړې شي، بلکې د افغانستان عمومي کلتوري وضعیت هم وغوړېږي او هم تازه پاتې شي. نو په ټوله کې هم یو په لومړی قدم کې یو مادي مرسته ده، ولې په ټوله کې یو معنوي مرسته ده چې د افغانستان فرهنګ په ادرس شته.
هوتک صاحب، مالی ملاتړ بیا هم فکر نه کوي چې دا یو پراخه ژمنه ده؟ ځکه اول خو که چېرته یوازې د سندرغاړو مسلې ته راشو، ځینې په پاکستان کې ژوند کوي، ځینې په ایران کې ژوند کوي، ځینې په غربي هیوادونو کې ژوند کوي، د ځینو د ژوند ستونزې تر یو بریده پورې حل دي، د ځینو حل نه دي. نو د هغه کسانو چې د ژوند مشکلات تر یو حده حل دي، هغوی شاید ډېرې مرستې وغواړي، او هغه چې په ډېر بد حالت کې دي هغوی ته ډېرې کمې مرستې هم ممکن بسنه وکړي.
بالکل، مرسته خو په اخرو شل کلو کې ډېر مرسته افغانستان کې مشو، بیا هم ځای ونیو. زه پوهېږم چې د مالی مرستو هغه تعریف ډېر وسیع ده، ولې دلته هدف بیخي مشخص ده چې سوی تفاهم ونشي. موږ د افغانستان د فرهنګي فعالیتونو، د هنرمندانو د هغو فعالیتونو مالی ملاتړ کوو چې د دغه برنامې په چوکاټ کې گنجایش ولري. په دې معنا چې هر پروژه، هر اداره چې یو فن لري، هغه محدود ده، او هغه ته یو چارچوب جوړوي، یو چوکاټ، یو پلیټ فارم جوړوي چې څنګه اجرا شي. د همدغه پلیټ فارم په درشل کې کولی شي هنرمندان د خپلو هنري کارو دپاره مالی ملاتړ ترلاسه کړي. البته زمونږ ستونزې خو ډېرې زیاتې دي په هر نګر کې شته، ولې هغه ته خو زمونږ کار نه ده. موږ فقط د فرهنګي کارونو فعالیتونو مالی ملاتړ کوو.
له فرهنګیانو نه مطلب لیکوال، شاعران، ادیبان دا خلک دي؟
بلکې بالکل همداسې ده. موږ ډېر مشخص نه وایو چې د موسیقي هنرمندان، د تیاتر هنرمندان، د سینما، په ټوله کې د افغانستان هنرمندان او فرهنګیان پریږ، دلته خو ډېری کسان په دواړو رولو کې کار کوي. نو موږ لږ ذره وسیع پرېښی ده هغه فرهنګیان چې هنرمندانو سره په ګډه د کار ژمنتیا لري او کار کوي، یعنې په ګډه پروژې طرح کوي د مختلفو نسلونو تر مابینه، وطن میشته، بیرون میشته، افغانان فرهنګیانو دپاره دا ټول دربر نیسي. خو مهمه خبره دا ده چې دا عام اعلان ده، اما عام توضیح نه ده. په هغه شرایطو او چوکاټ کې چې طرح شوي دي، په هغه باید په اصول برابر اوسي. دغه ټول کړنلارې، ټول د پاره هغه اصول او مقررات، هغه ټول په دیمو په صفحه کې ذکر شوي دي چې څوک په کوم شرایطو کولی شي درخواست وړاندې کی او څنګه به قبولیږي یا نه قبولیږي.
د لیکوالو په برخه کې په خوا تاسو په ګویتا انسټیټیوټ کې په افغانستان کې مسولیت درلود، هلته مو یو شمېر کتابونه چاپ کړي وو. آیا فکر کوي چې دا پلا به هم د ځینو لیکوالو کتابونه چاپ کړي؟
په قطعي توګه زه نشم ویلی. آخرین تصمیم به جوری حیات نیسی، دلته یو مسلکی جوری حیات په شتون لري چې هغه به د ټولو پروژو او طرحو په هکله خپله نهایي فیصله کوي. یقینا دا یو مهمه خبره ده، خو فکر نه کوم چې تنه همدا یوه واوسي. زما په نظر به مهمه دا یي چې په همغه اصولو چې دلته طرح شوي دي په هغې برابره واوسي، او د افغانستان په ټوله کې د افغانستان کلتور، ادب، فرهنګ ته څومره په درد خوري او څومره ګټور ده او څومره لازمه ده. د دې ټولو شرایطو په رڼا کې به جوري حیات تصمیم نیسي، او البته هره طرح به علیحده علیحده کتل کیږي او تصمیم به نیول کیږي.
وبخښئ که چېرته دا پوښتنه شخصي ډېره نه وي، په جوري حیات کې مو کوم کسان شته؟
دا خبره خو شخصي نه ده، خو دا محرمه پوښتنه ده او ځواب محرم پاتې کیږي. په دې معنی چې د حیات جوري تعینول یو ډېره مهمه مسله ده، هغه به یو په مسؤلیت تیم او با مسئولیت کسان چې در هغې جملې څخه د همدغه صندوق هغه د رهبري غړي چې هغه به ډېر زر اعلان شي، یعنی یو مشورتي بورد ته چې هغه به د داسې کارو نظارت هم کوي او مشوره به ورکوي، د هغوی د موافقې او د نورو دوستانو سره په مشورو کې دغسې یو جوري حیات، حتی دوه جوري ډلې جوړېږي چې یو به د موسیقي او بل به د ستوري تلینګ چې موږ ورته قصه ویلي دي، دلته به تعینېږي او هغوی به کار کوي. هغه به تر اخره همداسې پاتې کیږي په دې چې د هغې نه خدای نخواسته سو استفاده هم ونه شي او دردسر هم ایجاد نه شي.
د دې قصه ویلو په برخه کې که یو څه تشریح راته راکړي، مطلب مو څه دی؟
قصه ویل د ژبني ستودیز استفادې لحاظ شاید موږ ډېر رواج ونه لرو. دا هغه د انګلیسي د ژباړې ستوري ټیلینګ ده چې موږ هم راخیستې ده. دلته موږ نه غوښتل چې ټول ژانر د هنر او فرهنګ قلموار یاد کړو. دا یې هغه راټول مفهوم ده چې په دې کې ټول لکه سینما، لکه تیاتر، لکه ادبیات، لکه ژباړه او د نور هنري ژانر شامل دي. یعنی دا یو وسیع مفهوم ده، او موسیقي ځانته یو ځانګړی بخش ده چې هغه کې بیا د موسیقي نورې برخې هم ټولې برخې له فولکلور نه نیولې تر مډرن کمپوزیشن پورې ټول پکې راځي.
هوتک صاحب، فکر نه کوي چې دا دوه څانګې چې تاسو اشاره ورته کوي دا نهایت زیاتو مرستو ته ضرورت لري؟ یعنی که چېرته څوک غواړي چې له دوی سره کومک وکړي، او یا د دغو لیکوالو او د دغو هنرمندانو لاسنیوی څوک وکړي، نو فکر نه کوي چې تاسو به په دې خپلو هڅو کې ډېر بریالي نه شئ؟
یقینا چې د افغانستان فرهنګي ډګر اوس ډېر ستر مرستو ته ضرورت لري، او دا به یو قطره وي، ولې د نشته نه به ښیي. زه پوهیږم چې په دې باندې به نه د افغانستان فرهنګ وژغورل شي او نه به یو بلې مرحلې ته ورسیږي، ولې ژوندی به انشاءالله پاتې شي، وبه ځلیږي او مطرح به پاتې شي. موږ په همدغه محدوده امکاناتو کې متاسفانه نه شو کوی چې ټولو مشکلاتو ته ورسیږي، ولې دا آغاز د کار ده. موږ او داسې نور کسان که لاس سره یو کړي، انشاءالله چې ډېر څه به وشي. دا چې ټول مشکلات تر رسیدنه کیږي، دا خو طبیعي خبره ده.
که چېرته همدغو هنرمندانو ته، که هغه سندرغاړي دي، که هغه لیکوال دي، فرهنګیان دي، دوی ته داسې زمینه برابره شي چې د هغه په اساس دوی په خپله د عوایدو څښتنان شي، په دې ډول باندې ممکنه ده چې ستاسو کار ډېر اخیستمن تمام شي؟
ولې که څوک وغواړي او وکولی شي داسې وړاندیزونه مطرح کړي چې هغه کې د ظرفیت سازي شي، اوس لکه چې فکر کوم تاسو به مطلب همدا شی وي، او هغه د خودکفایي په لور لاړ شي، دا به ډېر ښه کار وي. زه خو بیا هم غږ کوم چې هنرمندان او فرهنګیان په ټوله کې په لنډمهاله فکر ونه کړي او د خپل مشکل د حل لپاره زر اقدام ونه کړي، بلکې وې سنجوي چې دغه طرحې د دغه وړاندیز خیر څومره ځان ته، فرهنګ ته، افغانستان ته، راتلونکي لپاره ده. د دغه اصول په رڼا کې به انشاءالله دا کار کامیاب وي. غیر هغې که داسې لنډ خیزي، هغه به لنډه نتیجه هم ورکړي یا به هېڅ ورنه کړي. زه پوهیږم چې موږ اساسي بنیادي مرستو ته ضرورت لرو، ولی همدغه له همدې طریقه هم کېدای شي چې ځینې بنیادي مرستې وشي او کار وشي.
زما مطلب دا و، مثلا یو څوک داستان لیکي، یو څوک سندره وای کچیرته د دغه سندرغاړي لپاره د کنسرتونو زمينه برابر شي نو د دغه د ژوند څرخ په وڅرخي کچیرته دغه کیسلیکوالته فرزن د یو کیسه ویډیوی باندې باندې خبره شي او د په بهرنۍ ژبه باندې ترجمه شي کېدی شي چې د دل لپاره د یو عایداتي منبع باندې د یو کیسه بدل شي. یعنی فکر نه کوي چې دغه سی یو هڅه ممکن ډیره مؤثره وي؟
زه بالکل تاسو سره موافق یم او فکر کوم دواړه هم نظر مو یو کڅوک داسې یو تر هوړان دي چې هم دغه خبره چې تاسو وکړي یعنی دغه مفهوم پکې او دغه کړنلار پکې دغه ملاتړ کیږي. یعنی کوم مشکل زه په دې کې نه وینم. اما د موږ زمينه سازي دا نه ده چې زه ورته یا موږ ورته یو سالون نیسو هغه ته کانسر جوړ کړو هنرمند ته یا بل هغوی خپله د دې کال لارې دغه امکان لارې خپل ځان ته ده کار زمینه مساعده ولې شي او کولای شي خپل برنامه جوړی کی او کولای شي خپل کتاب تشباره مثلا مطرح کی او داسې نور. یعنی دا هم مغه خواته یو حرکت
لا شغله تک څخه مننه په دې خبرونه کې وړاندې هم کیسه لرو هم شعر.
ازادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر
شیر دې احساس نه دی او چې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختم
هم کار کتنه ل ازادي رادیو
یونانی فیلسوف پلوتارک وی شیر هغه رسامی ده چې شغیشي. د خبرونه په دې برخه کې غزل لرو د خالد ریحان ببری غزل د دوی پښخ.
سترګې بلتان پچل واړوم پټ به پکې مټی کجل واړوم ول پول پیکی دی غمازی کوي ول پول پیکی دی غمازی کوي صبر چل سترګو دی ول واړوم تا به پکې واړوم را واړوم تا به پکې واړوم را واړوم لړ دی لونګین به په بل واړوم ستا دې زنی خال او زما شوخ نظر ستا دې زنی خال او زما شوخ نظر غل نه اوړي زبتر مل واړوم او لاس دې خپل غاړې تراول ویجی لاس دې خپل غاړې تراول ویجی ستا لتور وربلک گل واړوم تور دې ورور وژنې او پښتون فطرت خدای ز د چله ځانه په پل واړوم بیا به منجیلا لمنګل ریکړم بیا به منجیلا لمنګل ریکړم بیا به دی ببره په جل واړوم.
ازادي رادیوي مجله ل ازادي رادیو څخه اوري کیسو ته به مخه کړو. لداس کسلیکوال سره شخیدلایم چې کیسې د نورو په څیر نه دي. د کسلیکوال حیات جوان نومیږي چې تر اوسه د لنډو کیسو یو مجموعه ابوالحول چې پیشه وکړه چاپ شوې ده. دوی تقریبا یو کتاب نه چاپ لنډ کیسې هم لري. حیات جوان د البرت کامو ناول پردیش باړلې او چاپ کړې. د البرت کامو یو ننداره هم د اوران پوهاوی په نوم خبره کړې ده او د کافکا پلار تلیکا سری پښتو کړې او خپور کړې ده. د حیات ژوند په کیسو کې یو تغییر دا دی چې لیدلوری د یوې کیسې دننه بدلی شي. ځینې کیسې په حال کې روانې وي ماضي ته شي کله بیا په تېره زمانه کې پیښې رامنځته کیږي بیرته حال ته راشي. یعنی په حال او ماضي کې په یو وخت کې پیښې روانې وي. له شاغلي ژوند څخه به واورو چې دا کار قصدي کوي که نه په طبیعي ډول کیسه ترې همداسې لیکل کیږي.
د کیسو په باره کې باید ووایم چې یعنی اوسنۍ کیسې د پخوانۍ کیسو په پرتله بدلی دی یعنی اوختی دی. پخوا کله بس یو پیښه کېدله دغه سي مسلسله به یو په بل پسې راتله پیښې جوړېدي او تخلیق کېدي به او روانې به وي. خو د اوسنیو یو مدرن کې مدرن کیسې دي هغه ته کوی چې مثال پیښه د یو د یو د یو پیښې له منځه اخر نه یا هم له سر نه شروع کړي او وروسته نور فلش بکونه ولري اغه کوم معلومات یا کوم ارخونه کسی کې نه دی روخانه ته کوي څنګه روخانه کې پکې.
ژوند د ساسو خبره په ځای ده چې جنه نوی کیسې هم داسې لیکل کیږي، لیکن په ورته وخت کې تاسو افغان لوستونکو ته د کیسې د لیکلو په وخت پام کوئ؟
موږ نشو کولای چې ټول لوستونکو له ځان سره ولرو او نشو کولای چې موږ ټول لوستونکو راضي وساتو، ځکه د لوستونکو پوهه زیګزاګي حالت لري، ځکه یو ډیر پوهیږي، یو کم پوهیږي، یو مثلا میانه حاله پوهیږي. خو زه یعنی زما کوشش هم دغه وي چې د دې پښتو کیسو دغه مروج اول څه دی دغه زه کوشش کوم چې لږ تر لږه په خپلو کیسو کې بدل کړم.
تاسو د کافکا پلار ته لیک کتاب هم ژباړل دی. کافکا وایي په هغه څه پوهېدل چې نورې نه درک کوي له زغمه وتلی جهنم دی. یعنی د وضاحت لپاره مو که زه ووایم ځینې شیان په کیسه کې د همدې له خاطره نه بدلوي چې له دغه جهنمه انسان ځان راوباسي.
زه چې کله کیسه لیکم نو یعنی که چیرې زه هغه حالت چې زه خپله د کیسې په وخت کې تجربه کوم، ساده هدایت وایي که نه وایي هغه څه چې موږ لیکو هغه موږ پخپله یو. یعنی لیکوالی یا لیکل یا تخلیق د لیکوال هغه روح نه بیلول یعنی هغه په وینا ناشونی کار دی. یعنی هغه حالت کله چې زه کیسه لیکم او زه تجربه کوم نو که چیرې بربند لیکم نو هغه لذت یا خوند چې زه غواړم یعنی هغه پیغام چې زه غواړم خلکو ته ورسوم هغه به ډیر کمزوری راشي. لکه مخکې تاسو د لوستوالو خبره مو وکړه چې یعنی که چیرې زه هر څه خلکو ته په ډاګه ووایم چې دغه حالت یا زه تجربه کوم یا ټولنه تجربه کوي یا یو حالت په دې خاورې باندې حاکم دی نو هغه داسې کیږي لکه یو خبری راپور، لکه یو خبری ژبه.
په دې برخه کې زه را نه وایم چې تاسو همداسې ملیکئ یا همداسې ولیکئ. ستاسو دا خبره سمه ده چې هر څوک خپل سټایل لري د لیکلو، لیکن دا خبره هم رادول شاید سمه نه وي چې کوم کسان چې واضح کیسې لیکي هغوی سمې کیسې نه لیکي. د نړۍ ډېرې منل شوې کیسې لکه د چخوف کیسې، د همنګوی کیسې، د موپاسان کیسې چې په نړۍ کې استادان دي، منلي استادان دي، او حتی ځینې ناقدان چې ډېر ستاینه د دې خلکو کوي وایي دا به تر ابده منلي استادان وي. هغوی واضح شیان لیکي، لیکن په دغه د واضح لیکلو شاته یې هم یو سیوری پروت وي پرته له دې چې ګونګې ولیکي.
نه زما مطلب دا نه و چې یعنی څوک ښکاره کیسې لیکي یعنی واضح لیکي یا هر څه خلکو لوستوالو ته وړاندې کوي هغه سمې نه دي. دا د کیسو مکتبونه یا سبکونه هم په همدغه خاطر مروج شوي دي یا رامنځته شوي دي چې یو څوک په یو ډول لیکلو کې ومنل شي، بیا وروسته بل څوک په بل ډول لیکلو کې ومنل شي، نو همدغه رنګارنګي یعنی خوند یې په همدې رنګارنګي کې ده.
ستاسو په کیسو کې تر ډېرو پورې هر څه تور ښکاري، دا د کافکا اثر دی؟
مطلب هغه د فضا ده یا د کوم حاکم حالت چې پلی کیسې کې دی همدغه مطلب دی دی.
بلې
لږ ما سب یو ځل بیا د هغه خبره تکراروم د صادق هدایت هغه وایي موږ څه لیکو هغه موږ خپله یو. نو
یعنی او بخشي زما مطلب دا اوس یعنی آیا د تاسو د کافکا پلار ته لیک اثر هم ژباړلی دی، آیا د کافکا اثر په خپلو کیسو کې ویني او کنه؟ یعنی لږه متاثر شوی یاست یا کنه؟
طبعا موږ سه لوی لوی لیکوال لولو لږه نه یو څه زده کوو یا دغه سیورې کوم غوړي، او خصوصا دا ډول لیکوال چې لکه کافکا داستایفسکی سه مثال سارتر سه یا کاموس دا کسان دي چې یعنی د پښتو د ادبیاتو یعنی ادبیات پی ولاړ دی. یعنی موږ کولای شو چې د ادبیاتو کې ممتاز کسان دا دوی وګڼو. نو طبعا کله چې زه مثال کافکا لولم که زه داستایفسکی لولم یا نور لیکوال لولم خو یو څه د هغوی هغه سیوری په ما راغوړېږي، او خصوصا کله چې مثال ما کافکا لوستلی دی نو هغه حالت کې چې ما لوستلی دی نو هغه تر ډیره زیات دغه هغه کوم حالت کې چې زه وم او کافکا کومه فضا تشریح کوله نو دا دواړه ډیر مچ کاوه، دا دواړه ډیر سره ورته والی درلود. نو طبعا هغه اغیز په ما باندې پروت دی او زه یو څنګه ولم کافکا او هغه غیز په ما باندې پروت دی. زه دا نه سم راځولی چې د کافکا کیسې یا د کافکا تخلیق په ما باندې تاثیر نه کوي.
تاسو دغه د کافکا تور ورس په خپلو کیسو کې هم لري، لیکن کافکا کرکټر بدلوي. دغه اړخ ستاسو خوښ شوی دی او کنه؟ فرزند کله له کرکټر حیوان جوړوي، کله خزنده باندې کرکټر بدلوي، کله د انسان حیوان او خزنده ترمنځ یو شی ترې جوړ کی، دغه اړخ یې څرنګه؟
بالکل، مثلا لدينا د کافکا مطلب هم دغه وي کنه، چې کله د یو کرکټر خلکو ته وړاندې کوي نو هغه په مختلفو بڼو باندې، یعنی حتی د حیوان په شکل باندې خلکو ته وړاندې کوي. او دی وایي چې مثال انسان بل انسان ته دومره نږدې نه دی لکه حیوان ته چې نږدې دی، نو هغه د سمبولونو په توګه په شکل باندې خلکو ته وړاندې کوي. هغلته که احمد محمود وي، هغلته احمد او محمود نه وي. یا احمد مثال یو کیسه ما لوستې وه، کارغه دی، مثال درته وایم کنه، احمد کارغه دی، نو هغه د احمد حالت په کارغه کې رانغاړي، یعنی د احمد یا محمود څه وضعیت کې دی. نو داسې په سمبولونو په شکل باندې یو فضا تشریح کوي، د سمبولونو په شکل باندې د بشر یا د بشریت یو حالت انځوروي. نو زوین ته د تر ټولو بنیادی اړخ هم د کافکا همدغه دی.
خو بیا وبخشئ، په ورته وخت کې کافکا په یوه جګړه کې ایسار دی، یعنی دته کله دای د خپل خبره دی، وای کله دته ژوند جګړه ښکاری دی، وای یعنی ژوند دته جګړه معلومی شي، دی وای سي ژوند جګړه ده، له ځان سره جګړه ده، او له شرایطو سره او له هغه احمقانو سره جګړه ده چې د شرایطو رامنځته کړی دي. هم دسي کافکا د خبره هم دی، کافکا ده چې هغه نړۍ چې دی وای چې زما په سر کې ده، تر هغه یوې ستره ده چې زما سر په هغې نړۍ کې ده، یعنی په ورته وخت کې بیا دا خبر هم کوي. یعنی تاسو هم ژوند ته په همدې سترګه ګوري؟
زندگی لکه لوړې ژورې لري. او که چېرې هغه د غني خان شعر هم دی کنه، وایي چې په ژوند کې سختي نه وي لکه بې مالګې طعام. نو باید ومنو چې زندگی هم لوړې لري هم ژورې لري.
خو د اوباشي د کافکا خو بیا د کافکا خو بیا ټول ژوند سره مالګه ده، د غني خو یو برخه مالګه ده.
خو زه وایم کنه، کله چې د دې ترمنځ تناسب ته برقرار ونه ساتلی نو بیا سړی غورځي او مخ پر زیدو. نو متاسفانه کله چې په وطن کې وضعیت همدغه شی دی، صحیح ده، ته به له یوې بدبختۍ راووځي له بلې به راووځي له بلې به راووځي، خو کله کله بدبختۍ دومره ډیریږي دومره ډیریږي چې هغه لکه یو خس په ډیران کې ننوځي او ټول خزلې خاورې خاشاک دا ټول خلک یو راچي او غلط لاندې تربت کیږي. او زندگی هم دغه شی ده، موږ نشو کولی چې هغه شیونه چې موږ غواړو هغه ترلاسه کړو، صحیح ده، یو ځینې سیزونه چې موږ غواړو هغه ترلاسه کوو، خو دا د هغه غوښتنو په مقابل کې چې انسان غواړي، د هغو غوښتنو په مقابل کې چې موږ غواړو ور ورسېږو، ډېر یو ټکي حیثیت لري. او دا نه یوازې د انسان شخصي غوښتنې دي، بلکې هغه حاکم وضعیت دی چې په تا باندې پنجه خښه کړې ده، او ثانیه په ثانیه دقیقه په دقیقه ورځ په ورځ ته ټینګوي او لکه یعنی چخنۍ کوي. دغسې د دغه وضعیت نه مثال موږ نشو کولی چې په دغسې وضعیت کې یو ډېر شاد یو ډېر خوشحاله ادبیات وپنځو.
البته ځینې کسان بیا په دې نظر دی لکه کاناډایی لیکواله مونرو، هغه بیا وایي چې زما ټوله هڅه دا وي چې د داستان پای خوشحاله انځور کړم. یعنی بیا هم هغه ستاسو خبره، هر څوک نړۍ ته په خپلو عینکو کې ګوري، همداسې نه ده؟
بالکل همداسې کیسه ده. اوس صحیح ده، ځینو کسانو ته زندگی ډېره خوشحاله وي، هغه هم خپله د لیکوال هغه دی ذهن دی کنه، کوم ذهنیت باندې لیکوال هم هغسې کیسې پنځوي هماغسې تخلیق کوي. خو زه چې دې وضعیت ته ګورم او د اوسني وضعیت ته ګورم، زه ګمان نه کوم چې د رڼا یو څرک دی وي. هغه د هغه خبر دی د ژیژاک، هغه وایي که چیرې رڼا زه وایي په یو تونل کې یم او دوه رڼاګانې زما په مخامخ را روانې دي، زه ګمان کوم چې هغه رڼا ده او یو روښنایي ده، یو رڼا یو بصره دی زما په لور راځي، یعنی خوشبختي ده مطلب دا دی. خو هغه متاسفانه وایي خوشبختي نه یو ټرین چې را روان یو زم په تونل کې ورته ولاړ یم او ما مخ په شا باندې بیا یو مړ یعنی مطلب ختموي مې یعنی لمنځه وړي یعنی صحیح ده ځینې کسان دغه رڼا ویني خو متاسفانه کله کله دغه رڼا هغه نه وي هغه خوشبختي نیکمرغي نه وي دا هغه ټرین وي چې تا په مخ باندې را روان یي او تا مخ په شا باندې وړي او له ځان سره د ریل پټلۍ کې شخمه کوي
له ښاغلي ژوند مننه اوس هم یوه کیسه لرو د لیکوالي هریوا لنډه کیسه چې دوی په خپل شخ ازادي رادیو ادبي مجلې ته را لېږلې ده د کیسې نوم دی د حمل دریم
پرزمکا پخوری دو پلو گئی کی پتین جیلے تور چا جوش نورا رخ کت کر خورو رو دا کٹی پلو روانشوا نچا پی پشندو مسکا خوارشوا دا کٹی واری خلاس کرو پخوری دسترخانی لس پوری دوڑے و چو پیالو سارا چا جوش کے خود خول کٹی ہواتا لزنگوحلی سندوق سخی توری جامعی اس پین ٹکرے رواخستل پا بیڑای جامعی واغستے سری کتابونه یې په بکس کې واچول له کتابونو داسې ښکارېده چې یو ځل چا کرولی دي ورور ته یې نارې کړې ژر کوه وروره ناوخته کېږي د ښوونځي لومړۍ ورځ مې د ډېره لیواله یم مور یې له کوټې ور نارې کړې لورې لا وخته ده یو ځل به د چای څکلی و بیا به لاړه وای نجلۍ وویل نه مورې بیړه مې دا ډېر وخت پس به مې ټولګیوالی او ښوونکي وینم نور صبر نشم کولی نجلۍ په سوچ کې لاړه له ځان سره یې وویل یوازې څو کاله پاتې له ښوونځي به فارغه شم یوه کوچنۍ دنده به ونیسم او پوهنتون به هم وایم بل ته به له لاس نیولو خلاص شم ټولې خپلې اړتیاوې به مې په خپله پوره کوم د ورور غږ نجلۍ له فکره بهر کړه ترخه مسکا یې وکړه وی ویل ټوکې کوې هلک ته نه په مانا سر وخوځوه نجلۍ لکه د لیونیو د کوټې په لور منډه کړه په لړزیدلي لاسو یې د ټلویزیون تارونه په بر کې واچول درک شو نجلۍ په خپل ځای داسې ولوېده لکه څوک چې دیکه ورکړي د اوښکو ډکې سترګې ټلویزیون ته ونیولې په ټلویزیون کې د ښوونځي بندې دروازې ته ولاړ نجونو سره یې د ژړا غږ بدرګه کړ
له اغلی هریوا مننه چې دا کیسه یې ازادي راډیو مجلې ته د واتساپ له لارې را لېږلې وه
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
دیو کتاب پانی راړو د اکبر خان مینا او جګړه په نوم د تاریخي ناول پانی دا ناول خبريال او لیکوال اکمل داوی لیکل دی او نږدې څلور کاله مخکې سروش کتاب پلورنځي په کابل کې چاپ کړی چې د سابل پوشاجوی ولسوالی کې د سرغر ادبی بهیر د مشرتابه غړي زبیح الله شفق لوستي له دوی به واورو چې د دې ناول په اړه خپل نظر را سره شریکوي
اکبر خان مینا او جګړه ناول د افغان انګریز پر لومړی جګړه باندې راڅرخي او دغه راز په دغه ناول کې د افغان تاریخ نامتو څیره شهزاده وزیر محمد اکبر خان هغه سیمه سره پیژندل شوی دی چې په نورو مستندو تاریخي کتابو کې نه دی راپیژندل شوی اکبر خان مینا او جګړه ناول د افغان انګریز پر لومړی جګړه باندې راڅرخي کم محل چې انګریزان د لمړي ځل لپاره په 1918 میلادي کال کې پر افغانستان باندې یرغل کوي راځي او دلته مشت کیږي په بشپړ ډول افغان خاوره تر خپل واک لاندې راولي په دغه وخت کې یو با تدبیر ځوان اکبر خان راولاړیږي تر شا یې لوی لشکر درېږي ولسونه پسې درېږي او بالاخره د انګریزانو پر وړاندې د مبارزې لیس رنګاړي او مبارزه کوي په دغه ناول کې چې ډیر مهم دی هغه د اکبر خان شخصیت او د افغانانو مبارزه او دغه وخت حالات دي په نورو کتابو کې موږ ته د اکبر خان شخصیت دغه سره پیژندل شوی و چې اکبر خان توره راپورته کړه مکناټن یو واژه او د انګریزانو پر وړاندې مبارزه وکړه تر ډیره حده پورې زیاتره افغان تیر شوي شخصیتونه موږ ته دغه سره پیژندل شوي دي چې د دوی ویو اړخ ته کتنه شوې ده او نورو اړخو ته یې کتنه نه ده شوې خو په دغه ناول کې ښاغلی داوی صاحب د اکبر خان بل اړخ موږ ته راسپړلی دی، هغه اړخ چې اکبر خان له مینې څخه کار اخلي، اکبر خان له نرمۍ څخه کار اخلي، اکبر خان پر پوځي تدبیر سربیره له حوصلې او ډاډګرنې څخه کار اخلي. دی د انګریزي بندیانو سره ښه چلند کوي، پر پوځي تدبیر سربیره که مهال چې دی انګریزان ونیسي د هغو له ښځو سره ښه چلند کوي، له انګریزي اسیرانو سره ښه چلند کوي. دغه چلند د دې باعث کیږي چې په کابل کې یوه انګریز ښځینه بندي چې وکټوریا نومیږي، هغه و خپل پلار ته په لندن کې یو لیک لیکي. په هغه لیک کې داسې راځي چې اکبر خان یو ځوان مبارز ده او له موږ سره ډېر ښه چلند کوي، په ده پسې په لږ وخت کې ډېر ولسونه ولاړ دي او د لندن الکان له ده څخه په اخلاق کې ډېر څه زده کولای شي. یعنې په دغه ناول کې دا هڅه شوې ده چې د افغان انګریز پر لومړۍ جګړې پر نورو حالاتو سربېره د اکبر خان ښه کرکټر شخصیت موږ ته راوپېژندل شي. دا ناول زموږ سره دا مرسته کوي چې د افغان انګریز پر لومړۍ جګړې باندې وپوهیږو، د هغه وخت په حالات باندې وپوهیږو، د هغه وخت سیاست درکړو چې څنګه انګریزان افغانستان ته راغلل او څنګه یې له افغانانو څخه استفاده وکړله او بیرته زموږ تیر شویو شخصیتونو څنګه د دوی پر وړاندې راپورته شول او څنګه یې له مبارزې څخه کار واخیستی، څنګه یې له کلک فورډ څخه کار واخیستی. او دا هم په ډاګه کوي چې افغانان پر جګړې میړانې میلمه پالنې سربیره د هوتف مینې مهرباني او نرم مزاجي څخه هم کار اخلي او د دغو ټولو شیانو وړ خلک دي. دغه راز په دغه ناول کې یوه بله د پام وړ موضوع د مینې موضوع وه. کله چې وزیر محمد اکبر خان ځینې انګریزان اسیروي د جګړې په مهال باندې یا یې نیسي، نو په هغو کې ځینې ښځینه انګریزان هم وي. د ښځینه انګریزانو یا هم نارینه انګریزي سرتیرو یا اسیرانو سره د اکبر خان ښه چلند، ښه خوی او ښه عمل د دې باعث کیږي چې د هغو انګریزي دوو میرمنو په زړونو کې اکبر خان ته مینه پیدا شي او دوی علاقمندي ورسره وشي. لنډه دا چې دغه ناول د افغان انګریز پر لومړۍ جګړې سربیره د افغانانو شجاعت، همداراز د افغان انګریز د لومړۍ جګړې پر سیاسي فعالیتو، د اکبر خان پر ښه شخصیت، له انګریزي سرتیرو سره د اکبر خان پر ښه خوی، پر نورو ډیرو مسایلو باندې بحث له ځان سره لري، په خپله منځپانګه کې ډیر وخت سره له ځان سره لري چې لوستونکی په بشپړ ډول له ځان سره ورسره اخلي. لوستونکی داسې ورسره اخلي چې پېښې ډېرې په تسلسلي ډول سره هیجاني وي او لوستونکی هیڅ دا فکر نه کوي چې دی په دغو پېښو کې موجود نه وي، او په ډېر لږ وخت کې دغه ناول لوستونکي څخه لوستل کېږي، ځکه چې پېښې هیجاني اړخ لري او ډېره تلوسه له ځان سره لري.
ناولونه که تاریخي دي که نور دي، د حقیقت او خیال ګډوله دي. البته په تاریخي ناولونو کې د پیښو په تیره د مهمو پیښو په برخه کې داسې تغیرات نشي راتلی چې واقعیت بل ډول ښکاره کړي، خو د اصلي کرکټر د مینې او مړانې په برخه کې ممکن ځینې صحنې په کیسه کې ورزیات شي. د وزیر محمد اکبر خان د ژوند په اړه په وروستیو کې په افغانستان کې ناورین کتاب په کابل کې چاپ شو. دا کتاب د وزیر محمد اکبر خان په لاس د یوې اسیرې انګریزي یادښتونه دي چې په کاناډا کې میشت افغان لیکوال عتیق ځاځي پښتو ژبې ته ژباړلی دی. په دې کتاب کې د 1890 میلادي کال له سپتمبره د 1942 میلادي کال تر سپتمبر پورې پیښې راخیستل شوې دي. د دې خبرې مجلې په دې وروستیو کې به له ښاغلي ځاځي څخه واورو چې وایي په دې کتاب کې د هغه وخت ډېرې وړې او عجیبې پېښې هم ثبت شوې دي.
جالب شان دي چې هغه خلیډیسه لیکلي دي. یو ځای مې په پیادې کې چې وایي چې ما د خپلې قشلې د برجنه لیدل چې هلته جنګ روان و د بیمارو په غونډۍ باندې د انګریزانو د قواوو د افغان جنګیالیو لیډیسل وایي چې د افغان سوارکار هم ماته وایي ډېر جالب دی چې یو خو وایي د دوی آسونه لکه وزې په غونډۍ خیجي او هر سوارکار د خپل شا ته یو بل پیاده جنګیالی هم سپروي، پاس د غونډۍ سر ته خیجوي، د جنگ میدان ته رارسوي، دغه جنګیالی کوزوي، بل څوک چې هلته تیار وخت تیر کړی هغه راوباسي چې استراحت وکړي شاته یا خپل هغه اکمالات وکړي. دوی دغه کار بیخی وای ما ته جالب بو. بلا خبره چې اوس می پیادیږي چې د دوی وای د افغانانو توپونه د توپچی مرمۍ لګیږي زموږ په قشله باندې، وای چې مونږ ایرون پاتې یو چې د دوی سره خو دا شپږ پاونډه هغه دي توپونه دي او د مونږ نه پاونډه دي، چې دغه ګولۍ دوی د کومه کوي او داسې هغه و نظر مالته و چې افغانان دا د مونږ د ګولۍ چې فایر کوو په دوی باندې هغه ګولۍ راخلي په څټه کې وایي وړکوي یې بېرته یې د شپږ پاونډه په توپ باندې بېرته په مونږ باندې فایر کوي. دا ماته ډېره جالبه خبره وه. او د بله جالبه خبره دا ده چې لیډی سیل وایي چې د افغانانو توپک د مونږ د توپک نه ښه دي، د افغانانو توپک لرې فاصله ولي د وخت چې مخامخ د جنګ سره مخامخ کېږو په یو فاصله کې د مونږ د عسکرو مرمۍ دوی ته نه رسیږي. دوی وایي بېغامه په خپلو موزیګانو کې کینی او راسن ډز کوي او مونږ ته را رسیږي. او افغانان لیډی سیل وایي چې افغانان ډېر ښه نه خوښتونکي دي، دوی وایي مرمۍ نه ضایع کوي لکه د مونږ عسکر غوندې چې ډز وکړي یو څوک ولي.
د وزیر محمد اکبر خان د وخت د وی اوږدې سلسلې خاطرې ته هم په کتاب کې اشاره شوې ده. بیا هم له ښاغلي ځاځي څخه اورو.
لیډی سیل چې د محمد شاه خان بابا کرزي په کور کې هلته اوسي، هلته ساتل شوي دي. په دغه وخت کې زلزله کېږي د کابل او د لغمان او جلال آباد په دې ساحه کې. دا زلزله د دې زلزلې وروسته ټکانونه تقریبا تر څو میاشتو پورې دوام کوي. او هغه اصلي زلزله، اولین زلزله، دومره خراب وه چې ځینې ټول قلاوې دغه شاوخوا ټول قلاوې تقریبا بیخي خرابېږي. او دا زلزلې د زلزلې وروستۍ ټکانونه تر څو میاشتو پورې دوام لري. حتی په ورځ کې څو واره د ډیسل وایي چې دغه بیا د زلزلې سخت ټکان وشو یا ډېرې وړ ټکان وشو. دغه ماته جالب و چې دغه د دغه سیمې زلزلې یعنی د میاشتو دوام کړی.
په افغانستان کې ناورین هغه کتاب دی چې د وزیر محمد اکبر خان د ژوند مختلفې خواوې موږ ته روښانوي. دا یو مهم تاریخي اثر دی چې د افغانستان د تاریخ یو ارزښتمنه سمانه له موږ سره په جزئیاتو شریکوي. له همدې سره دا خبرې مجله رانغاړو. زه احمد شیبر اجازه اخلم. شدی وي
د سند سپینو شګونه مې جوړ کړو محل د سند سپینو شګونه مې جوړ کړو محل د ټول خر کی شاهان ورته حیران را قتل د ټول خر کی شاهان ورته حیران را قتل پک خور کا دسرو پانو د گلا اچھتے دیوالو نا دسا سنو دروبا رنگ میں اٹھتا ورکڑو لکھو گنو د شیوا ہر گل میں اڑتا راوس کو ملیار میں کبلبل ہر گل میں اڑتا راوس کو ملیار میں کبلبل سنو شگون جھوٹے محل نرگس میں پکے گراؤڑو ہمیں مامے کھڑا بیل ساس کو دشبنم نام خیستا جوڑ کامل نسیم پا خندارا اڑو زیڑ گلو نا دچامل شراب میں اوڑتا ورکل بیاد اوخو دبلبل شراب میں اوڑتا ورکل بیاد اوخو دبلبل دسندس کی نوش گونا میں جوڑ کیو محل رنا میں تو سپوگ میں کڑا د زہرا پست غزل خندا تا د تنظرو خل زر کے گڑے دلے دستورو مست سر گے غلے غلے رپے دلے رو رو پہ مست راغلد زوانے اورے کبل